افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنېدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب و جذب کېدو ته زمینه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنېدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی، احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمینه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږی کوونکی و، ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څانګه په تازه ستنو شوو افغان کډوالو کې د جلب و جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څېړنه کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې له منلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو له مخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي، خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې د دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوی افغانستان ته سفر کړی دی. دغه افغان وروسته تر هغه وپیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمو له هغې ډلې بندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ جنریک ویلي، دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی که راتلونکي سه شنبه د دولت یوه برخه رخصت شي، د یو شمیر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپلو کارکوونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداری د امریکا د دولت د یوې برخې د شټډاون یا تعطیلۍ طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مې رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشمې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبه کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوبه کړې چې 2 ځله لوبه هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دي ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کئ کدر منو غل لیس کون کو زبرش نغم فار یوسر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر منو خوژ زکون کی براتروغ جوړ او صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مر تاسو دنن ورځی لوست نه هم لوستی نو هله د چي د تیر ورځی لوستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځی لوست آماده کی ولري خو زکون کو مخکې له دینه چیز تاسو دنن ورځی نه ولوس پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اوم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم منول لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو ژغل لیز کون کوز مو راستا د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس فن مواد، افغانستان کې صنایع او سوداګري او مصرفي جغرافي. کتاب صفحه له 15 پته مینه پیل به د شپروی میسی پیپری همدارنګه کله مونږ غوړل لیست کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درس یا ته هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت یې له نومړی کانی سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دری مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کې درمن زکون کې به د لوست په پای پر سمتیا وکړي او یو څه زده کړئ خو غوړل لیست کون کو د لوست په پښې بوکي لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس فن مواد پیژنو چې کانیس فن مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنوس د کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو که چیرې تاسو کله داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی و اوسېږي نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کړو خو ژو ګړل زده کون کو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس فن مواد له جملو څخه شمېرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې له رسوبي ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي سون مواد موږ تاسو ته ویل چې درنو زده کون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په تودولو کې د پخلي په کولو کې او همدارنګه په زیات شمېر نور کارونو کې ترې استفاده کوو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو زده کون کو د هندوکش د غرو څخه رامنځته کېدو سره یو ځای رامنځته شوي دي کله چې د هندوکش غرونه رامنځته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ډبرو سکاره هم رامنځته شول په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه لاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډېر زیات فشار راغلی او ډېر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډېر زیات مودې څخه وروسته د هوا د نشتوالي څخه د نشتوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکاره رامنځته شول چې نن سبا په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکاره چې دي په خپله په سمنګان په دره ایسوب کې د پلمخري په کرګر کې د سیغان درې په اشپشتی کی او د هرات قرها او تهار په بنګی کی لوی زیاتی زیرمه ته سپیسی وی دی په هغه ځای کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د دری د ډبرو سکاره لکان څخه درنوز د کونکو د امیر عبدالرحمن خان له دوري څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره سمر په ګران هېواد افغانستان کې باب شول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تصفیه شول نو په دغه وخت کې دغه د ډبرو سکرو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېده خو ژو ګلالي زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګه د کانیس فن موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې ده ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره که چیرې ووایو موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپ چې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې زیات فشار باندې وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونڅه شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپتو زیرمې په لاس راغلی دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپتو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې کیرس په ورسته ته هغه څخه د نیپتو زیرمه را مېسس ولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1300 هجری شمسی کال پوری د طبیعي غاز او نیپتو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپلچی د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحده پوری د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تیربند څخه تر شمالی نمونه پوری او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پوری د نیپت د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغو ځایونو کې نیپت موجود دی چې نیپت موږ او تاسو ولوستل نیپت له جملو څخه په خپله تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشینونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین گریس او وکیوم او کیر او اصلین دي دا ټول په دغو کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ او تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د طبیعي ګازونو په هکله معلومات ولرو. خو ژر وګورئ زده کوونکو طبیعي ګاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګرګ یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې پخوانی رئیسنه یې د روسانو په وسیله باندې سرته رسېدلې ده او ګاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېسته سو او یوه برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره پخوانی شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. درنو زده کوونکو طبیعي ګاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ او تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایي موادو په پخولو کې او د ګازي څراغونو په روښانولو کې هم موږ او تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ او تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ او تاسو څه ویلی شو د ډبرو سکاره د نفتو زیرمې او همچنان طبیعي ګاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو غوړلې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست دوهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل. خو ژر غوړلې زده کوونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لومړني توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبیعي شکل بلري او هغه طبیعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شان ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني توکي کېدای شي کرنیز حیواني یا هم کاني محصولات واوسېږي، یا هم د حیواناتو وړۍ واوسېږي، یا هم د حیواناتو پوستکي، یا هم نور شان واوسېږي، یا هم کاني محصولات واوسېږي لکه لرګي، یا هم چوبي، یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او وروسته د هغه څخه د پایدې یا هم ګټې وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو څه ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو. او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي. او صنعت چې دي درنو زده کوونکو په دوو برخو ویشل سو، یو لاسي صنعتي او بل ماشیني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول. درنو زده کوونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپله کچیر مرکته سي نامته متوجي اوسېږو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه سوي. خو زده کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ، تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي اړتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورکړي. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو. وروسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نونسیم پیړۍ په وروستیو وختونو کې زموږ د هیواد په سولې کې اتنوي خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایعو څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاري شامل ده او پلیسکاري شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دي زموږ په ګران هېواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دي په زموږ په ګران هېواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زموږ په هېواد پښتونګرانو او له اوسپنې څخه د کرکلې او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډېر زیات شهرت لري او ډېر زیات پښتونګران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښودل شو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي اوبدلو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ شو تر څو د افغانستان د نورو مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپ چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکې او د بغلان بوري جوړولو پاپریکې، د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریفې د قودک او د برقخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکې، د اوبو د برېښنا د دستکاوې لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکي او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمېرلی سو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو در دېدم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق ولوسته. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمېرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول پوهیږو لاره چې ده یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د قومونو او ملتونو په نږدېوالي کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنیو د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل چې وه موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایي لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیې له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو غلالو یز د کون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې چې یو څه مزده کړی وو سیږي. وسم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پوښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به یې خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډېر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشر اغلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی خو جو ګلری زکان کو ز مرسته سو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګیو په حق لسه په هیشي کتاب صفاله شپتی مینا پیل بهتر و وی می سپی پریده. قدرمنه زکوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق لسه پوهیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې زموږ او ستاسو درسي موضوع چې وه د امریکا د لویې وچې د سیندونو، جنوبي امریکا د سیندونو او همچنان د جهیلونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د امریکا د سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګلالي زده کوونکو، ډېر ساده او روښانه ویلی سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو خشمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده او ډېر سمندرګي لري. دغه لویې وچې چې ده، د دې لویې وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي، د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او همچنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یې هم سرچینه لري، د دوی څخه د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي چې دي، د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخوالی چې دي، پراخه قشه چې ده، هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي هغه استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخې د لوړې درجې د سانتي ګراید د 24 څخه پیل کیږي، بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې دي لږ مالګه لري، نو له همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډېرې ګڼې ګوڼې څخه ډېر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې چې دي لږ لوړوالی لري، او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړې شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي، د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب و هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانت دي، یعنی د دې دغه جوړښت چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب و هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې دواړو سمندرونو ترمنځ ورته والی شته. چې د کال په اوږدو کې درنو زده کوونکو، دغه سمندر چې دي کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه کښته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کمه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سر او کال چې دي په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي، او حتی دوبی یې له یوې نیمې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نه دغه د دې د دوبی موسم چې دي، له یوې څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوې نیمې میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه یې د سانتي ګراید لسو درجو څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هېوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوې ده، یا هم شاوخوا ته اوبه، سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي. ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچې کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګري کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت د پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دي، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم انتلاتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګۍ چې د درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګۍ چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یادیږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي چې د دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا داله ټاپووز می څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلې دي چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کچه ذاته نه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ هم چې نن د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حقله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی او هم چې نن د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لوی وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید نور تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خوب مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېدي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږي؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راځو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدرمنو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د ښه شرایط یې برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا لوی وچه د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ تاسو ولولو، امریکا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله د خو لږ برخه چې ده د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ تاسو د استوا کرښې د کوم سیم موجودې وي، موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري. نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله هم پوسپورو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپارنو په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منوبل علی زکون کو زبرش نغم پارت تاسو ټول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا کله د چې تاسو ټول قدر منوبل علی زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر من زکون کو زمرا استاد سو د نن ورځی لوست سری په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیره ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په هکله هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. خو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت په کتو سره، د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لویو وچو ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظره څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس یې بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا تیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات چې وي ټول د دوی دغه ستونزې او مشکلات د ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنې د دوی دغه کوم سیاسي بڼه چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپله د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې، یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچیرې موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب یې کچیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی، نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس، چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز زده کوونکو، د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې تر څنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي تر څو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالات چې دی درنو زکونکو د ویکتوریا ایالات دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلاند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیځه استرالیا چې مرکز پرات ښار دی چې PERTH پرات یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیځه استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپله د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت چې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده، لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تر اشتلاک لاندې راغلی و، یرغل لاندې راغلی و. نو لومړنی هیواد چې افغانستان و، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 48 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و. درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل، اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث ولرو. خو درنو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وه او د آسیا څخه راغلي وه و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویې وچې کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان یې په کمه اندازه سره وه. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې و 550 تنو ته رسېدلی و، او دغه خلکو چې و د سیرې یا هم د رنګ پوست رنګ چې و هغه په خپله تور پوستک کې رنګ یې درلودی چې دوی په خپلو ځانو کې په مختلفو قبیلو ویشل شوي وه، او هره قبیله به له 100 ټایپو څخه جوړه شوې وه. د اروپا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کاله د مخه کله چې سرته ورسول ولې چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ستاسو د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نفوس شمېر کم کړل. نو کله چې دغه نشته سره رامنځته شوه، بیا د دوی نفوس شمېر کم شو او په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6000 تنو ته رسیدلی دی چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دی. او همچنان خو وس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په وس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1900 کال کې پر 15 ملیونو تنه تر رسیدلې دي چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دي چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه ملیون ته ورسېدي، 5 ملیون تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 ملیون تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 20 ملیون څخه زیات خلکو ژوند کوه چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو سهونې ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي. په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څرنګه چې د لوست د پیل په شېبو کې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان یې د ایسوي دین پیروان دي او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کنسی په ټاپوګان کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي یې هم استوګنه کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کانیوسکي د نورو ټاپوګان په ویلې بیلې ژبه شته چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دوی ترونه زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسه ده چې دی بودایزم دین دی. 1.5 پیسه ده چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور دروازه کوونکو از مرستې د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې و وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ د ساسو ټول کورنۍ دنده چې د درې سپارون دي هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوي په خپل کتاب شو کې ویل کی سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی یعنی اوسنی د نفوس شمیره څومره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچېری وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کتر منځ ته کوونکو از ملاستا سدنن رزیلو ستر همدی سای پر وخت دی وکي یو سمز دکړی وو سیږي او په یو سپوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم دلا په من
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بلح من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام من نکیل و احترامات می قبول کی قدر من اول ری سکون کو هله من دیم چتا ټول برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت چم مو پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واس و ما درنو سکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستي نو هله د چتا ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سری او نو لوسته پرامه د کی ولري درنو بل ری سکون کو مرسته سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق له نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ځکون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابه می سپې نه پیل کیږي بیا تش براتې می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته را اوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول سوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیرې په ساینسي لحاظ تعریف کړو، موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتاً یو ډبل څخه لیرې اوسیږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسیږي. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړا سوي دي، په بړاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی، چې دې ته موږ او تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو ډبل سره نسبتاً یو ډبل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي، چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري، چې د واورې شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلی کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو ځکونکو مایع حالت دی، چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دی په چشمه بدلوي، په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوو درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو، په یو لوښي کې واچوو، پر ګیس باندې شیشدو، کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سی وي دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویډیو کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلاخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځې ځان ته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي، د باران په شکل سره دغه بړاس سپورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لنده بل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل سوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو په حق معلومات لاسته راوړل، وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، خو مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې اشاره اته برخې چې دي سندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجودې دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی، او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی دی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ تاسو، بلکې د انسانانو تر څنګ ونې، بوټي، ژوي، ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل سي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ میلیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ورباندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ورباندې کوي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمن او بلالي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې ده 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بې له اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولی. نو موږ ویلی سو چې د اوړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیزو ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو، په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري، چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې یې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې یې جوړې کړې دي، چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حزیشي چې په چیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردېږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي، او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واورې او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپانده سي، یعنی په سپانده شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هېواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او ویجاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري، چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د راایستلو لامل ګرځېدلې دي. او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبو په سلو کې یوولس د سیند حفظې ته رسیږي، او اووهنیوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان ترسي چې د هېواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه یې د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېیمه یې په خپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه یې هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ. دویم، د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ. دریم سوال: زموږ په هېواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.